آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د افغانستان د انتخاباتو امنیتی کمیشن پرون د یک شنبه پورز ویل د رایه چونې یو شمیر مرکزونه د امنیتی دلایلو له کبله به وتړل شي. روسیې پرون د یک شنبه پورز د یوکراین د ستونزې د ډیپلوماتیک حل په غوښتنه پیل وکړو. د ترکیې په انتخاباتو کې 8 تنه وژل شول او 14 تنه زخمیان دي او د اسوسییټډ پرس خبري اجنس وایي د مصر د جمهوری ریاست انتخابات به د مئی د میاشتې په اخره کې وشي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې روغ جوړ بئ. د پېښور پوهنتون پروفیسر اعجاز خټک وایي د افغانستان انتخاباتو د ګډوډولو تورونه په پاکستان باندې بې اساسه نه دي. په دې موضوع باندې یو مرکه د ترکیې د انتخاباتو په هکله او په افغانستان کې د راتلونکي انتخاباتو په هکله رپورټونه به د خبرونو وروسته واورئ. خو اوس خبرونه چې زامن مومند او زه نظرانه یوسفزی درته لولو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر وایي چې تر اوسه پورې 2000 څارونکو ته د انتخاباتو د څار د پاره کارتونه توضیح شوي دي چې پکې 300 بهرني څارونکي هم دي. ښاغلی امرخیل د کورنیو څارونکو رول چې د هیواد له کلتور او فرهنګ سره بلد دي مؤثره وباله. له بلې خوا د امنیت د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون پرون انوویلی چې د رایه اچونې 352 مرکزونه به د یو لړ امنیتي ګواښونو او د لارو د مشکلاتو په وجه وتړل شي. د انتخاباتو د امنیتی کمیسیون د مشر په وینا د افغانستان په سلو کې 90 سیمو امنیت تامین دی او خلک کولی شي په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو صندوقونو ته ولاړ شي. د دغه کمیسیون مشر محمد سالم حساس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان په ګډ کې د کلکو امنیتی تدابیرو په اړوند د خبرې وکړي او زیاته کړه چې کابو 14000 خزینه پولیس د رایو د خزینه مرکزونو د امنیت د ټینګښت او تلاشۍ لپاره ګمارل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایه اچونې د تړل شوو مرکزونو شمیر د تیرو انتخاباتو په پرتله کم وباله او ویلې چې دا مرکزونه به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دي. دا وایي
90% په غټه کچه دي او دا بند مراکز هم د افغانستان په یو برخه کې نه دي، دا په مختلفو برخه کې دي، په جنوب کې دي، دا په شرقي زون کې دي، دا په غربي زون کې دي، دا په مرکزی زون کې دي او دا په شمال زون کې دي. دا د دې معنی نه ده چې دا د افغانستان یوازې یو برخه ده.
خبرونه ته ادامه ورکو. روسیې پرون د یک شنبه په ورځ د اوکراین د ستونزې د ډیپلوماتیک حل لپاره غوښتنې پیل کړي. دوی د شوروي پخوانی جمهوریت باید یو فیډریشن شي. بلابل سمو ته د دې اجازه ورکړل شوې ده ورکړی شي چې خود مختاری ولري، په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په پاریس کې غونډه وکړه چې دغه تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره بله هڅه وکړي. کیری د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لارنټ فیبوس سره د یو لنډ غونډې نه وروسته په فرانسې کې د روسیې د سفیر په استوګنځي کې د لاروف سره غونډه وکړه چې د امریکا د پلان په باره کې د مسکو په عکس العمل باندې خبرې وکړي چې وایي دغه وزه باید آرام شي، په داسې حال کې چې د یوکراین د سرحد په شاوخوا کې روسي عسکر ځای په ځای کیږي. لاروف د کیری سره د خبرونو مخ کې د روسیې د ټلویزیون سره د خبرو په وخت کې هغه شکونه لري کړل چې وایي د یوکرين د سرحد سره نږدې د روسیې د زرګونو عسکرو ځای په ځای کول د دینه خدا چې مسکو غواړي د کریمیا د ستراتیژیک ټاپ وزمه دی ځای کول نو روس غواړي په دغه هیواد باندې حمله وکړي. لاروف ویل موږ په قاطع توګه نه نیت لرو او نه علاقه لرو چې د یوکرين د سرحد نه واوړو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د نړۍ او سیمه خبرونو ته ادامه ورکړه. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان خپل سیاسي مخالفین ته خبرداري ورکړه چې دوی به د هغه تورونو قیمت ادا کړي چې په د او د په حکومت باندې د دیاري فساد له کبله لګوي. او اردوان ان پرون د یک شنبه په ورځ په انقره کې په زورګونو پلویانو ته په داسې وخت کې خبرې کولې چې د په محلي انتخاباتو کې د کامیابۍ ادا کوله. دغه انتخابات د دوه د واکمنۍ په باره کې د یو ریفرندم په حیث ګڼل کیږي. وختي او نسبی نتیجې ښیي چې د صدر اعظم د عادل او پرمختګ ګوند 45% رایه وړي دي، په داسې حال کې چې د دوه مخالف د خلکو جمهوریت غوښتونکي ګوند 15% رایه وړي دي. اردوان نن دغه خبرداري څو ورځې وروسته له هغې ورکړه چې حکومت یې په درس هیواد کې د یوټیوب بند کا چې په ویډیو کې داسې خودل کیږي چې لوړ رتبه ماموران په اداري فساد کې لتاړ دي. په درسه ترکیه کې انتخابات نن په سولایز توګه تیر شول، مګر د سوری د سرحد سره نږدې د ترکیه په جنوب ختیځ کې په دوه وکلو کې نښتې وشولې چې اته تنه پکې وژل شلو. او راپورټونه وایي چې د ټوپکو په ډزو کې 14 تنه ټپیان شوي دي.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د مصر د جمهوریت ریاست انتخابات به د مې د میاشتې په اخر کې وشي. د انتخاباتو کمیشن د دغه مهمو انتخاباتو ورسته نیټه پرون د اکشنبې پر ورځ اعلان کړه. توقو ده چې دغه انتخابات به دغه هیواد د پوز بخونه مشر وګټي چې تیر کال په دیموکراتیک طریقه انتخاب شوی جمهور رئیس د قدرت نه لري کو. د مصر د انتخاباتو کمیشن ویل د لومړی پړاو د انتخاباتو نیټه د مې شپږشتمه او وشتمه ټاکل شوې ده او توقع ده چې د جون په 15 نیټه به نتیجې اعلان شي. که دویم پړاو ته ضرورت شو نو بیا به د میاشتې په نیمایي کې وشي او نتیجې به د جون په 23 اعلان شي. د مصر کوي پوز پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی چې په تېر وړي کې اخوانی جمهور رئیس محمد مرسی د قدرت نه لري کو اعلان کړی دی چې د جمهوري ریاست مقام ته کاندید دی او توقو کوي چې انتخابات بوګړي.
پرون د شنبه په ورځ د پیراخ کې په امنیتي قواو ملکانو باندې یو لړ حمله شوې دي چې لږ تر لږه 2 په کې وژل شوې دي. دغه حمله د پارلماني انتخاباتو نه یوه میاشت مخکې وشولې. تر ټولو نه مرګانی حمله د موصل په شمالي ښار کې د امنیتي قواو په یوه پوسته باندې وشولا چې وو تن عسکر په کې وژل شول. د بغداد لویدیز په لوته پر آماده کې د یو پلس سره ځان مرګ خپل موټر وچاو او چې لږ تر لږه 15 تنه وژل او یو شمېر زخمیان کړل. د دغه پله یوه برخه چې د رمادي اوسېدونکو ور باندې تیریږي او را تیریږي د فرات په سیند کې ولیدله. د حکومت ضد جنګیالی وو د جنوري په میاشت کې د دغه ښار ځینې برخې نیولې وې او امنیتي قواوې کوشش کوي چې په ښار باندې بیرته کنټرول ټینګ کړي.
امریکایي منځګړو پرون د یک شنبه په ورځ اسرایلي او فلسطینی مامورانو سره په دې هیله تماس ونیو چې د منځني ختیځ د مشکل سره مخامخ خبرې وجګوري او د داسې فارمولې په لټه کې دي چې دواړو خواوو سره بیا یو ځای کړي او خبرې د اپریل د ټاکل شوې نیټې په خوا وغځوي. د ټولو خواوو مامورینو ویل په تیرو 3 ساعتونو کې ډیپلوماسي روانه ده او د اسرایلو یو مامور چې نغواړي نوم یې واخیستی شي ویل د امریکایانو د لارې د فلسطینیانو سره درسته ورځ خبرې روانې دي.
دوه هسپانوي خبریالان پرون د یک شنبه په ورځ د خوشی کېدو نه وروسته خپلو کورونو ته استانه شولو. دوی شپږ میاشتې پخوا په سوریې کې د القاعدې پورې تړلې ډلې تښتولې وو. هسپانوي ورځپاڼې المندو انویل خبریال هاویر اسپونوسا او آزاد عکاس ریکاردو گارشیا ویلانووا خوشی کړل شول او د ترکیې پوځ ته وسپارل شول. دوی مادرید ته په الوتکه کې ولاړل چې خپلوانو او دوستانو ورته په خوښۍ هرکلی ووایه. دا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دواړه خبرې اعلان تښتېدلې دي یا خوشې شوې دي. دوی وویلې د خپل بندې کېدو په باره کې تفصیلات نشي ورکولی یا څنګه دوی آزاد شلو. دوی د سپتمبر په شپږمه نېټه په داسې وخت کې وتښتول شلو چې کوشش یې کاوه د سوریې له سرحد نه ترکیې ته واوړي. دوی په سوریې کې د کورني جنګ په باره کې رپورټونه برابرول
او ټاکل شوی د آسټرالیا د سمندري قواو یو کښتۍ چې د امریکا د بلیک باکس او د اوبولاندې ډرون سره سمبال دي د ملیزیا د مسافروونکو ورکی الوتکې پسې پلټنه پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په مو کړی د خبرونې لومړی رپورت ته. په ترکیه کې محلي انتخابات پای ته رسیدلې دي. د امریکا غږ خبريالي ډورین جونز په دې باب د استنبول نه یو رپورت را لېږلې چې پښتو متني تاسو ته ورول کیږي.
پرون په داسې وخت کې چې د رایګیری وختم شوی وو مګر بیا هم د انتخاباتو په اوزو کې ډیر خلک په لیکا ولاړ وو چې خپلې رای خپلو کاندیدانو ته ورکړي. د خبری رپورټونو په اساس ویل کیږي چې د ترکیې په دغو محلي انتخاباتو کې ډیرو خلکو ګډون کړی وو. دغه محلي انتخابات په ډیر زیات مهم دي چې په ترکیه کې د تیر کال د می او د جون په میاشتو کې د حکومت په ضد د خلکو د سختو مظاهرو او اعتصابونو نه وروسته د لومړني انتخابات دي چې په هغه ملک پای ته ورسیدل. د ترکیه د صدر اعظم رجب طیب اردوان په حکومت باندې د اداري فساد الزامونه لګیدلې دي او دغه انتخابات به په حقیقت کې د هغه د حکومت د اقتدار او حاکمیت لپاره د یو ریفرندم معنا ولري. په انقره کې د انتخاباتو نه وروسته د ترکیې د خلکو د جمهوریت د ګوند مشر او د حکومت عمده مخالف داسې ویلي دي. هغه وایي چې د ترکیې دیموکراسي قوت او تقویت ته ضرورت لري. دې ته هم ضرورت لري چې پاک وي او هغه د خلکو په خیاری او صداقت ایمان لري. هغه زیاته کړه د امید لري چې دغه انتخابات به د دوی په ګټه وي. سیاسي مبصرینو ویلي دي چې د ترکیې د حکومت مخالفینو په مهمو ښارونو کې په خاص ډول په استانبول کې ډیر قوي کاندیدان مخې کړي دي او داسې توقع هم شته دی چې د استانبول په ښار کې به رایګیری ډیره نږدې وي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان ویلي دي چې دغه انتخابات د حاکم ګوند لپاره ډیر مهم دي. هغه وایي
gerçekten şu ana kadar meydanlarda arzu edilmeyen
غوی چې خلک به نن فیصله وکړي چې د مسایلو په باب د هغوی نظر څه دی. په خپل د ترکیه د حکومت جمهور رئیس عبد الله ګل د خلکو نه غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان نو وروسته د صبر او حوصله نه کار واخلي. هغه وایي
bir seçim kampanyası oldu. Artık bunları geride bırakmak gerektiğine inanıyorum. Bütün vatandaşlar
Gavai her suk pe dipu hiç içi dar der kh intikhabat u. Magar de intikhabatu da gha khawale bayad baqi patishi. Gavai chi de Turkiye mushkilat aw stun ze bayad da qanun pe chaukat ke hal shi. No pe de to ga ba painda ki de Turkiye quwat hamda se dawam paida kande. د ترکیه ډیرو مهمو ګوندونو د عادلانه انتخاباتو په باب خپل اندېښنې څرګندې کړې مګر ټاکل شوې ده چې غیر ګوندی ډلې به د دغو انتخاباتو د رایو په شمارلو کې مهم رول ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د افغانستان د ملي دفاع وزیر بسم الله خان محمدی پرون د خوست په ولایت کې ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو د پاره په امنیتي لحاظ پوره چمتووالی لري. هغه ویلي چې په یاد شوې برخه کې په یو پراخ امنیتي پلان کار کړی دی. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله خان محمدی نن ورځ خوست ولایت په خپل سفر کې دی ولوړ پړي هیئت پر مشرۍ پر دې ټینګار وکړ چې د راتلونکو ټاکنو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر او چمتووالی لري. جنرال بسم الله خان محمدی دغه سرګندونې د خوست لوالي امنیتي چارواکو په ملي شورا کې د خوست د خلکو ځینو استازو او دغه راز په دې ولایت کې د ټاکنو د دفتر له مسؤلینو سره په یوه ګډه غونډه کې وکړې. هغه وویل چې په ټول هیواد کې د انتخاباتو د خطر سره کېدا لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او د هر ډول نامنیو د رامنځته کېدو مخه به ونیسي او چاته به اجازه ورنکړي چې ټاکنې سبوتاش کړي. که څه هم د ملي دفاع وزیر یاد شوې غونډې ته خبریالان نه ورغوښتل شوي، خو د خوست ولي ویان مبارز محمد زدران امریکا غږ ته وویل چې بسم الله خان محمدي پر دې ټینګار وکړ چې خلک کولی شي پرته له کومې ویرې د رایه اچونې مرکزونو ته لاړ شي او په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د مبارز زدران په حواله ښاغلي محمدي له ټولو امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې د خلکو لپاره د یوې باثباته فضا په رامنځته کولو کې له جدي هڅو څخه کار واخلي. په دې اړه مبارز محمد زدران داسې وایي:
خو بیا هم د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د ملي دفاع وزارت دا لازمه بللې او دی پتیلې و چې دی په خپل هم د خوست سرحدي ولایت تشریف یوسي او هلته د والي صاحب او د نورو امنیتي کشپی او دفاعي ځواکونو له مسؤلینو سره وګوري او د امنیت تحلیل او ارزونه وکړي، تر څو دا مطمئن شي چې په دغه ولایت کې لکه څه ډول چې دوی یو مثبت انځور اخیستی دی چې په ښه فضا کې به انتخابات کېږي، په هماغه شکل دی په خپلو سترګو وګوري چې خوشبختانه د ولایتي ادارې ټولې رهبرۍ د ده سره په یوه خاصه جلسه کې ټول لاسته راوړنې، معلومات، امادګۍ او هغه چالشونه چې یو څه د مرکزي حکومت توجه هم هغې ته پکار ده هغه ورسره شریک کړل، د هغې لپاره ډېر مشخص تدابیر ونیول شول.
په همدې حال کې د خوست والي عبدالجبار نعیمي وایي چې په دې ولایت کې د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې هیڅ امنیتي ستونزې نه ویني. هغه زیاتوي چې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د آزادو، شفافو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدا لپاره د دغه ولایت په نظامي شورا کې د امنیتي تدابیرو لپاره پر یوه ګډ امنیتي پلان کار کړی دی. ښاغلي ولي نعیمي د ملي دفاع له وزیر بسم الله خان محمدي څخه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د امنیتي ارګانونو د اکمال، تجهیز او پیاوړتیا لپاره خپله توجه زیاته کړي. په همدې حال کې د خوست ځینې نور حکومتي چارواکي وایي یو شمېر هغه کسان چې غوښتل یې د انتخاباتو په ورځو کې ورانکاري فعالیتونه وکړي له ځینو جنګي مهماتو او وسلو سره یو ځای نیولې دي. د خوست دی ولی ویان مبارز زدران امریکا غږ ته وویل چې دغه 12 کسان له دوه وارادو موټرو او درې ارادو موټر سایکلو سره په داسې حال کې نیولې چې د وسلوالو بریدونو پر تنظیمولو لګیا وو.
د تیر دوه ورځو په جریان کې 12 تن نیول شوې دي. د دوی سره ما تاسو ته ډیر په تفصیل سره وړاندې کړل چې درې میله راکټ انداز دی، پیکا ده، 15 میله کلاشنکوب دی، 8 میله توپانچه ده، د ځانمرګي برید واسکټ دی، څلور پای مخابري دي، همدا ډول د ریموټ کنټرول 28 10 گاوی دي، درویش چسپکی یا مکنتیسی ماینونه دي، لاسی بمونه دي او په همدا ډول یو پلان کوچ او یو سراچا موټر ده او ترڅنګ درې موټر سایکلونه دي.
د افغانستان نظامی چارواکي په داسې حال کې په هیواد کې د ټاکنو د ترسره کېدا لپاره د بشپړ چمتووالي خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو د ټاکنو په مخ کې د خنډ رامنځته کولو لپاره خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. وسلوالو طالبانو همدارنګه ولسی خلکو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې ګډون ونه کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د خبرونو لنډیز: د انتخابات د خپلواک کمیسیون د دارالانشام مشر وایي چې تر اوسه پورې 2000 څارونکو ته د انتخاباتو د څار دپاره کارتونه توضیح شوي دي چې پکې 300 بهرني څارونکي دي. ښاغلی امرخیل د کورني څارونکو رول چې د هیواد له کلتور او فرهنګ سره بلد دي مؤثره وبل. د انتخاباتو امنیتی کمیسیون پرون د یکشنبه په ورځ ویلې چې د رایه اچونې 325 مرکزونه د یو لړ امنیتي ګواښونو او د لارو د مشکلاتو په وجه وتړل شي. د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون د مشر په وینا د افغانستان په سلو کې 90 سیمو کې امنیت تامین دی او خلک کولی شي چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو صندوقونو ته ولاړ شي. روسی پرون د شنبه په ورځ په یوکران کې د ستونزې د ډیپلوماټیک حل لپاره غوښتنې پیل کړې چې وایي د شوروي په خوانی جمهوریت باید یو فدراسیون شي، بیلابیل سیمو ته اجازه ورکړل شي چې خود مختاری ولري. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په پاریس کې غونډه وکړه چې د دغه تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بله هڅه وکړي. د ترکی صدر اعظم رجب طیب اردوان خپل سیاسي مخالفین ته خبرداري ورکړه چې دوی به د هغه تورونو قیمت ادا کړي چې په ده او د پګونمانی د اداري فساد لپاره لګوي. اسوسییټډ خبری آژانس لیکي د مصر د جمهوری ریاست انتخابات په د می د میاشتې په اخر کې وشي. د انتخاباتو کمیسیون د دغو مهمو انتخاباتو وروستۍ نیټه پرون د یکشنبې په ورځ اعلان کړه. پرون د یکشنبې په ورځ په عراق کې په امنیتي قواوو او ملکیانو باندې یو لړ حملې شوې دي چې لږ تر لږه 12 تنه پکې وژل شوي دي. دغه حملې د پارلماني انتخاباتو نه یوه میاشت مخکې وشوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو په هکله په پاکستان کې هم د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهانو ترمنځ بحثونه شروع شوې دي. په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مرکز مشر اجاز خټک وایي چې پاکستان په خپله د تیرو سو کلونو د ترګرۍ سره په جګړې اخته دی. په پاکستان باندې د افغانستان د انتخاباتو د ګډوډولو تورونه بې اساسه نه دي. پاکستان ته دا وخت په خپلو مسلو پام کول پکار دي. دغه پوره مرکه واوري. پاکستان د افغانستان د انتخاباتو نه څه مسله لري؟ دغه انتخاباتو کې د خنډونو جوړولو تورونه پرې پر لبسه لګیږي.
پاکستان مسله دا ده، پاکستان خو راځي جدي دا مالک دا ولې پاکستان ته اس پاکستان خبر دادا کہ پاکستان یو خاص سوچ لري افغانستان بارے کې. هغه دې په تاریخ کې دغه شوی دی، هغه کې ډیرن لائن دا مسله دا، بیا دې انډیا مسله دا، دا ټول یو خاص انداز کې ګوري. کله پکې سټیج دې خبر راشي بیا وایي دا دې دا نه دې. خو هغه یو سوچ وی چې افغانستان کې داسې کیسه وي چې موږ پہ ډیر مضبوط اثر وي، یو کنټرولنګ رول وي چې موږ پہ کنټرول نه وي نو وران دی وي. اوس شی دا دی چې دا چې څومره هلته مضبوطی گی نو دومره هلته پاکستان نه اب دې هر چارې پورې بحال دي. څومره چې کور کې جگر ختمی گی او مضبوطی آرہی سٹیبل راگی دومره باندې خلکو ته پاکستان بوتی والو مستمی گی. نو څوک چې دې عادت وی او دا غواړي چې اب ازادۍ په مرزي نشي کېدی، بیا به د افغانانو خبره مرزي افغانستان سره پاکستان سره مرګرتیا هم کېدی چې وړاندې کېدی چې سم څه کېدی مرال دی او په خپل آزاد سره گئی او مجبور بنی. نو آج نه پاکستان کې دلته راځي لګي اپریهنشن دي. ما نو پاکستان کې دا دي چې پاکستان کې مختلف رائے دي. د ماغه خلک یو سیګمنٹ دا څه دي، خو مو یو سیګمنٹ دی پاکستان کې چې او وړي چې په افغانستان کې دي امن رانی شي او الته چې څومره ورانه وي نو دومره به دي خلکو ته ګټه وي مختلف ډول کې استعمال او کې. خو حالان کې افغانستان کے پاکستان کے پا امن اور پاکستان پر خود باندھے اور دو ملکوں کو اسٹیبلٹی بھی جو ڈیموکریٹک اسٹیبلٹی اغب دوارا یوبل تر جوختم راولی اور خطے دے پارا ہم دے رہا بھی.
آیا نو پاکستان پر دغه خبر نه پوی چې دغه مسله څنګه حل کی؟
پاکستان دې بارے کې یا کلیئر منتدا ښکاری چې نه دی کاغذ دا سی ویني چې هغه د لاسه واګي اوزي او د 2014 دسمبر را روان دی او واړي چې هغه په څه حالات باندې دی هغه ډیر کنټرولینګ دغه وی. نو هغه چې څومره دغه کې نو د دې یو کنفیوژن پاکستان ښکاری او هغه کې چې کنفیوژن وی نو هغه وی چې بس زړه خبره خدا او ورانه دی. نو موږ پاکستان کې مختلف اپریهنشنز دی باره کې روزي دی. نه
یو ډېر مهمه پوښتنه اجاز خټک صاحب په دې وخت کې دا هم ده چې پاکستان څنګه وغوښتل نو د طالبانو عملیات او ترګري په پاکستان کې د نن بيخي راټیټ شوله. نو دغه لس کلونه چې دغه شخړې او جګړه روانه و نو دغه یې ولې پریښودل؟ دا خو په کار ده چې د دې هم ځواب ویل شي خلکو ته.
پاکستان یو کې مسله دا ده چې دلته کې د یو نیگیټیو دا کې سنس ویری باندې خپل ګټه ګړلې چې ورانه شي نو وي په دې کې زموږ اهمیت زیات شي. او دې باندې دې کې پاکستان کې غیر جمهوري قوتونو خپل ځان ته یو اکسپټنس اوم دنیا کې پیدا کړی دی. نو هغه ځکه ما خیال چې ای ګاډي چیرې یو نیگیټیو کې سره وانه نو دنیا به موږ ته ګوري.
د پاکستان حکومت به د نوې حکومت سره هم هغه پالیسی لري چې کوم د کرزی د حکومت په مخ کې لري دا او که صد بدلونونو امید یا د سشته دی چې پاکستان خپل پالیسی بدل کړي
دا یی دا وخت مخته دا یو ما د پاکستان حکومت خو چې بدلون نه روان نو پاکستان خپل پالیسی اومکوي ادا حکومت کوي بدلون راځي شي بدلون راځي په افغانستان حکومت او څوک راځي او هغه افغانستان کې ډیولپمنټ شوم کوه افغانستان کې سټیبلیټی راځي پاکستان ازمن ځان ایڈجسٹ کوي یی سره هغه به اړخې کو بدلی پاکستان افغانستان کې سټیبلیټی نه راځي حکومت تل زیات خدای نه کولې نو پاکستان پالیسیز به بیا مکسی وی یا نور انټرونشنست کې دی شي نو دا چې هغه به ډیپینډ کوي افغانستان کې ډیولپمنټ څنګه کی الیکشن کیم او الیکشن نه پاستم
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د مطبوعاتو تبصری
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپلې وروستۍ غړې کې په مضمون کې لیکل دي چې ولسمشر کرزی په پاکستان باندې د تورونو لګول زیات کړی دي رسپانه وای چې ولسمشر کرزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په خپل خبرو کې په پاکستان تور لګولې دي چې په افغانستان کې په وروستیو بریدونو کې لاس درلودي ولسمشر کرزی په پاکستان دا تور هم لګولې دي چې ګوندې نه غواړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه وسی د واشنگتن پوسټ رسپانه دا خبره د افغانستان د ولسمشر د دفتر د وی خبر پاڼې په اساس کړې ده رسپانه وای چې کرزی په وار وار دغه سیتورونه په اسلام آباد لګولې دي خو دا ځلې ولسمشر کرزی په ښکاره او مستقیمه توګه پاکستان تورن کړی دی رسپانه وای چې ولسمشر کرزی وروسته له دې نه په پاکستان باندې تورونه لګولې دي چې په تیرو څو ورځو کې طالبانو په کابل کې درې بریدونه وکړل چې وروسته یې بریدې د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر باندې وکړ د نیویا ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غړې کې په مضمون کې لیکل دي چې په خواب معمولا زیاش مر غربي ناظرین د انتخابات په پروسه باندې د نظارت لپاره افغانستان ته تلل خو دا ځلی کیسه داسې نه ده ورسپانه وایي چې د افغانستان بهر ته په پروازونو کې ډیر کم ځای پیدا کیږي خو د بهر نه افغانستان ته پروازونه بیا نیمه خالی وي د نیویا ټایمز ورسپانه وایي چې وروسته له دې نه چې په افغانستان کې په یو شمېر خارجي اهدافو باندې بریدونه وسول بهرنیان غواړي چې د انتخاباتو په جریان کې د افغانستان نه ووزي رسپانه کاږي چې حتی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر باندې د برید نه مخکې چې د شنبې په ورځ وسو د انتخاباتو د نظارت لپاره نړیوالو موسسو د خپلو بهرنیو کارکوونکو په ایستلو باندې پیل کړی و نیویا ټایمز وایي چې دغه هغه څه دي چې د راروانو انتخاباتو د مشروعیت په اړه پوښتنې پیدا کولی سي رسپانه د ملي دیموکراتیک انسټیټیوټ د موسسې یادونه کوي چې د کابل دفتر یې تړلی دی رسپانه دا هم وایي چې د جمهور غوښتونکو نړیوال انسټیټیوټ چې تیر ځلې د انتخاباتو د نظارت په برخه کې مرسته کړې وه دا ځلې نظارت نه کوي نیویا ټایمز د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد یا فیفا د مشر نادر نادری له قبله لیکلي دي چې د دیموکراسي انټرنیشنل په نامه موسسې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه درولي دي خو رسپانه دا هم وایي چې د دغې موسسې چارواکي دا نه مني چې دوی خپل کارکوونکي د افغانستان نه باسي ورسپانې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد یا فیفا د مشر نادر نادری له قبله دا هم زیاته کړې ده چې د بهرنیو ناظرینو نه موجودیت به دوی ستونزې پیدا کړي اول دا چې د انتخاباتو زیاتره ارګانونه او ناظرین به د بهرنیو ناظرینو د تجاربو نه د زده کړې څخه بې برخې سي او دوهم دا چې د بهرنیو ناظرینو نه موجودیت به د انتخاباتو اعتبار ته تاوان ورسوي دا ځکه چې بهرنۍ موسسې به د انتخاباتو د اعتبار په اړه قضاوت ونه کړای سي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 قدر مون اوریدونکو اوس په اخر کې د هوا حالات په واشنگتن کې دا وخت د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب شپږ ستیټه سلور درجه دا په کابل کې د تودوخې لوړه درجه لسټیټه سلور درجه د اسمان شیندې اوس زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي. نو د دری برخه همکاران سټوډیو تراغلي دي تاسو نه مو په دې اله اجازه غواړو چې د دری برخه خبرونه ته غوښی